دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زنسرانا یوسف زیم تاسو خبرونه اوري د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار دفتر په خپل تازه رپورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د سکوت کېدو عوامل په ډاګه کړي. د رپورت د دوشنبه فروری 28 مخپور شو. سیګار د خپل سیړنو او موندنو ترڅنګ په کې د افغانستان او متحده ایالاتو د سباندې سلوي خو پخوانی نظامی او سیاسي چارواکو سره مرکې کړي دي او په ځانګړي توګه د جمهوریت نظام په ورستیو دوه کلونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وضعیت مرکز شوه. د سیګار پر رپورت کې ویل شو چې د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا په ورستۍ شیبي کې د افغانستان په امنیتي ادارو کې پراخ بدلون په ځانګړي توګه د 2023 کال د مارچ څخه د جون میاشتې پورې هغه سوه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یووالی او مورال کمزورې کړي او په نهایت کې د طالبانو په ضد جګړې کې بې توانه کړل. پر رپورت کې ویل شو په داسې حال کې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد امنیتي چارواکو په بدلون اخته او ډیر وخت غلزی پښتانه د څوکیو ته ګمارل. د سیګار پر رپورت کې راغلي چې د ښاغلي غنی هم دا پراخ تغیرات د جمهوري نظام په ورستیو دوو کلونو کې د پښتنو په ګټه د افغانستان د امنیتي سکتور د سیاسي کېدو او قومي کېدو سبب شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت ډیپلومات په استنبول کې د افغانستان په کونسلګری کې رسمن خپل دنده پیل کړه. دغه وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل د فروری په 28 رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي په نورو هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي ماموریتونو کې د ډیپلوماتیکو فعالیتونو ترڅنګ د افغانستان نه بهر اوسیدونکو افغانانو ته شفاف کونسلي خدمات هم وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په وینا د ترکیه سره ډیپلوماتیکي اړیکې د دغټلې د حکومت لپاره ځانګړی اهمیت لري. پروانونه کې دا دوه سیاسي نمائندګي ده چې طالبانو ته ورکول کیږي. پرون په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. په افغانستان کې د سرتیری په ملي ورځ د افغانستان ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو د بیا واکمنې دروسته د دوی یو شمیر همکاران د طالبانو لخوا وژل شوي او ځینې د غچ اخیستنې لویرې د هیواد نه تختی ته اړ شوي دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت د کب نهما د سرتیری ملي ورځ ونوموله او دا ورځ هر کال په کابل او نورو ولایتونو کې لمانځل کېده. میرویس چې یو مستعار نوم دی د پخوانی حکومت د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری چې د طالبانو د خوا د غچ اخیستنې لیرې د افغانستان یو گاونډي هیواد ته تللی، په دې باور دی چې پخوانی افغان سرتیری د طالبانو په ضد تر پایه وجنګېدل خو هیڅکله تسلیم نه شول. د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ د متحده ایالاتو فدرالي ادارو ته 1.5 ورځې وخت ورکو چې د ټولو دولتي وسایلونو د ټیک ټاک اپلیکیشن لری کړي. د جمهوري ریاست د بودیجې او مدیریت دفتر مشر شیلن ډایونګ د دولتي ادارو نو وخت دی چې د 1.5 ورځو په اوږدو کې د دولتي ادارو اړوند ټولو ټکنالوژي وسایلو د اپلیکیشن حذف او غیر مجاز کړي او له دغو وسایلونو دغه اپلیکیشن ته د انټرنیټ اړیکه قطع کړي. هغه قانون چې 13 میاشتې متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن لخوا لیک شو په دولتي تجهیزاتو او د استازو په مجلس او د متحده ایالاتو د کانګرس په سنا کې د ټیک ټاک کارول منع کوي. خدا بندیز په ملیونونو عام امریکایانو او هغه کاروباریانو باندې نه پلي کیږي چې په فدرالي حکومت پورې اړه نه لري. د ناتو عمومي منشي ین سټولنبرګ ویل چې اوکراین به په اوږدمهال کې د دې تړون غړی شي خو ټینګار وکړو چې د اوس لپاره په اوکراین د یو خپلواک هیواد په توګه د روسیې سره جګړې وکړي. سټولټنبرګ د فیلمنټ پلازمینې ته د سفر په مهال خبري اعلانو ته ویل د ناتو متحدینو موافقه کړې چې اوکراین زموږ د تړون غړی شي خو په ورته وخت کې دا یو اوږدمهاله لړلید دی. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه اوس مسله دا ده چې اوکراین د خپلواک هیواد په توګه بریالی شي او له همدې امله موږ باید د اوکراین ملاتړ وکړو. د 2022 کال د فروری په 23 په اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته دغه هیواد ولسمشر ولادمیر زلنسکي د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف نو وغوښتل چې دغه هیواد ته د ناتو غړیتوب ورکړي. په فرانسې کې بزګران داسې ټراکټرونه کاروي چې د تیلو په ځای د غواګانو د فاضله موادو په انرژي چلیږي. دغه هیواد په جنوبي سیمه کې د غواګانو د کوټونه خوشائی په اتومات ډول داسې کانټینر ته ورته ماشینونو ته انتقالیږي چې ورنه په ټراکټرونو کې استعمالیدونکي طبي غاز تولیدوي. دا طبي غاز په اصل کې د میتان غاز چې د ډیزل هم پاک ګڼل کیږي او د نوي هالند په نوم د اټالوي او امریکایي شرکت لخوا جوړ شوی ټراکټرونو په هم دې غازو چلیږي. د دې سیمې کروندګر تل لري چې د ټراکټرونو برسره نورې موټرې به هم دغه غواګانو د خوشایو په انرژي وچلیږي. قدر منو اوریدونکو دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا وایي په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله د هیواد په نړۍ کې تر ټولو زیات د ځمکني ماینونو او نه چاودونکو توکو تر ګواښ لاندې دي. او چا ویلي دي چې ملګري ملتونه د ماینونو د ساحو د سروې لپاره شاوخوا 18 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې وزارت وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې تر 360 پورې ماشومان او ښځو په ګډون د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنې کې مړه او یا ټپیان شوي دي. په دې باره کې له کابل څخه د اکرم شینواري رپورت واوري.
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر وچا په افغانستان کې خلکو ته د ماینونو او ناچاو د توکو د ګواښونو په اړه د خپل ټویټر په پاڼه په راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې د اوږدو لسیزو جګړو له امله خلک د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ځمکني ماینونو او ناچاو د توکو تر ګواښ لاندې دي. وچا ویلي چې افغانستان د ماینونو او ناچاو د توکو له منځه وړلو او پاکولو په برخه کې هم د ډیرو ګواښونو سره مخ دی. دغه ادارې ویلي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ځمکني ماینونو او ناچاو د توکو په اړه د یوې سروې ترسره کول پاره 3.3 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې د وزارت د ځمکني ماینونو د پاکولو د انسجام او همغږۍ د چارو رئیس کاری نور الدین رستم خیل امریکا ته ویل چې افغانستان کې سباندې سرور لسیزو جګړو دغه هیواد د ماینونو او ناچاو د توکو د لوی ګواښ سره مخ کړی او سم په دغه هیواد کې په لسګونو افغانان د ماین د پیښو قرباني کیږي.
کوم حادثات یا تلفات چې موږ سره په ملي ډیټابیس کې ثبت دي د 2022 کال هغه تقریبا د 300 تر 360 پورې شهیدانو زخمیان په دې کې اکثریت ماشومان دي، زنانه هم شته پکې. دغه تلفات موږ ته پلاس راغلي دي. د بازي تخنیکی ستونزو له وجې نه موږ نشو کولای چې ټول ارقام راجمع کړو ځکه لاسرسی مو د ارقام پر راجمع کولو کې کم ده. هغه وجه دا ده چې موږ 160 کسه تخنیکی سټاف لاس ورکړی ده، هغه چې کوم دي پروګرام په تخنیکی مسایلو کې به کار کوو.
د پیښو سره د مبارزې د وزارت د ځمکني ماینونو د پاکولو د انسجام او همغږي د چارو رئیس د کارکونکو د ګوښه کولو اله سرګندک خو مخکې د مین پاکۍ د پروګرام زړه چارواکو د نړیوال ټولنې لخوا افغانستان کې د مین پاکۍ د پروګرام سره د مرستو د کمیدو خبر ورکړی. د دې وړاندې د سلسلې نړیوالې کمیټې افغانستان کې د ځمکني ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ډېرېدو اندېښنه ښودلې وه. دا یو لسیزې په وروستیو کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو لخوا د ځمکني ماینونو کارول پیل شو چې په د پخوانیو مجاهدینو او په جګړه کې تخکیل خو د ځمکني ماینونو څخه کار اخیستل تر وروستیو کلونو پورې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې د 2020 میلادي کال د اګست 15مې وخت سره طالبانو د بیا رسېدو د مخه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې هره میاشت 160 تنو ته مرګ ژوبله رسېدله. ملګري ملتونه هم وایي چې د اګست 15مې وروسته د تلفاتو د شمېر په اړه د معلوماتو د ټولولو په سیستم کې ستونزې ماته شوی او یوازې په 2020 میلادي کال کې د اوسل اتاتیا تنو د مرګ ژوبلې رپورت ورکړ شوی دی. افغانستان کې د مېد پاکي پروګرام په 2019 کال کې دغه هیواد څخه د بخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو سره سم پیل شوی دی. خو سم دغه هیواد په ډیرو برخو کې د ځمکې لاندې ماینونه او ناچاو دي توکي خښتي. د ځمکې ماینونه د پاکولو د انسجام او همغږۍ د چارو رئیس کاری نور الدین رستم خیل وایي چې اوس مال د مېد پاکي د 28 ټیمونه د افغانستان په ویش ولایتونو کې د ماینونو په پاکولو بوخت دي.
28 یا ټیمونه مصروف دي کار دي په ټول د غوښ ټولاتونو کې او یو څلور سوالیو کې او مالی ستونزې شته. تقریبا چې بودیجه کمه ده، مالی ستونزې شته. لنړیوال نغواړو چې هغه دغه برخې ته توجه وکړي. په افغانستان کې اوس هغه وخت رسیدلی ده چې په ټول افغانستان کې امن ده، هر ځای ته د مین پاکۍ د پروګرام ټیمونه تللی شي، رسیدګي کولی شي، امنیتي ستونزې موجودې نه دي.
د کاري نورالدین رستم خیل د معلوماتو له مخې افغانستان کې د مین پاکونې پروګرام د چارو لپاره 50 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلي رستم خیل ویل چې په تیر یو نیم کال کې په افغانستان کې 209 کیلومتره ساحې څخه 209 د ټانک ضد میلونه پاک شوي، 3301 د پرسونل ضد میلونه او 2195 تابعه شوي میلونه او 6000 پورې انفجاري مهمات چې د جګړو په ساحو کې پاتې وو راټول شوی او له منځه وړل شوی دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.00 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، طالبان وایي په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش پوځي عملیاتي مسؤل قاری فاتح وژلی دی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دې تر څنګ یې څو ورځې مخکې د هند د نیمې وچې لپاره د داعش مسؤل اعجاز امین آهنګر له دوو نورو کسانو سره وژلی و. د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورټ کې ویلي دی چې داعش ډله په افغانستان کې شاوخوا 3000 جنگیالي لري. په ورته وخت کې یو شمیر څېړونکو وایي په افغانستان کې د ټولو ترهګرو ډلو لپاره فضا، سیمه او تګراتک د طالبانو په واک دي، او طالبانو لنړۍ او د سیمې هوادونو څخه باج اخلي او د داعش په وړاندې له دې کبله عملیات کوي چې د دوی په وړاندې په ځینو اقداماتو لاس پورې کړی دی. نور حال پر پورت کې واوري.
طالبان وایي د کابل ښار د ولسمي امنیتي حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د عملیاتو په ترڅ کې د داعش پوځي او عملیاتي مسؤل قاری فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ویلامي کې ویلي قاری فاتح د خراسان لپاره داعش امیر الحرب، بیا د کونړ لپاره مسؤل، د مشرقي زون لپاره مسؤل او اوس د داعش د خراسان د څانګې د امنیت د ادارې یا د عملیاتي ادارې عمومي مسؤل چي د داعش ټول عملیات د په قومنده تر سره کیدل. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ویلي داعش ډله په افغانستان کې له 2 تر 3 زره پورې جنگیالي او فعال حضور لري. د یو شمیر څیړونکو په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لپاره چاپریال، اراضي او د ګرځېدو امکانات د طالبانو په واک کې دي، او طالبان نړۍ او د سیمې هیوادونو څخه له دې کبله باج اخلي.
فضا و قلمرو و ترافیک شبکه‌های تروریستی در افغانستان منطقه حالا کاملا در انحصار طالبان است. طالبان از این مسئله عالی باشگیری میکنه از بعضی کشورها و از جهان، مثلا از برابر تی تی پی از پاکستان، در برابر اوغور از چین، در برابر مبارزه با القاعده از بعضی کشورهای عربی خسار باشگیری شدن. در مقابل داعش فقط به خاطر اینکه علی طالبان بعضی اقدامات انجام میده وارد اقدام میشن و نه ممکن در مورد داعش هم عین موضوعی را داشته باشن.
د لندن د کینگز کالج غړی دیوید لاین وای په افغانستان کې ټول ترهګر ډلې په ځانګړې توګه داعش او القاعده په خپل منځ کې ټینګې اړیکې لري.
د یو افغان استخباراتي شنون کې اټکل می ولوسته چې القاعده ډله په افغانستان کې تر 40 زرو جنګیالي لري، او په نړیواله کچه افغانستان د القاعده ډلې په مرکز بدل شوی دی. د داعش خراسان ډله اوس په افغانستان کې خورا پیاوړې ده. دا دوه ډلې په یو ډول له طالبانو سره اړیکې لري. په مشخصه توګه القاعده ډله له داعش سره ډېرې نږدې اړیکې لري. طالبان وایي چې دوی د داعش پر خلاف دي، خو ټول ډلې په سیمه ییزه کچه سره اړیکې لري.
طالبانو په داسې وخت کې د داعش ډلې په وړاندې عملیات ته زور ورکړی چې مخکې ویل داعش ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي پلټونکو ادارې سیګار په خپل تازه راپورټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاشل کېدو عوامل په ډاګه کړی دی. دغه راپورت د سباندې چلويشتو پخوانیو پوځي او سیاسي څیرو سره د مراکو لمخه لیکل شوی دی. د سیګار موندنې ښیي چې د افغانستان پوځ د امنیتي ځواکونو د مشرانو د بدلون، د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي کشالو، د دوهې تړون او په امنیتي ځواکونو او امریکا د غنی د بې باوریو له کبله پاشل شوی دی. نورحال په دې راپورت کې وایي.
پر راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د مخکنی ولسمشر اشرف غنی لخوا د افغانستان په امنیتي ادارو کې پراخ عدلون بدلون په ځانګړي توګه د 2021 کال د مارچ څخه د جون تر میاشتې پورې هغه څه و چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یووالی او مورال کمزوري کړ او د طالبانو پر ضد جګړې کې بتوانه کړل. راپور زیاتوي په 2021 کال کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره هم مهاله جمهور رئیس اشرف غنی د امنیتي چارواکو په بدلون اخته او ډیری وخت یې غلزی پښتانه د څوکۍ ته ګمارل. د سیګار په راپور کې راغلي چې د ښاغلي غنی همدا پراخ تغیرات د جمهوري نظام په وروستیو دوو کلونو کې د پښتنو په ګټه د افغانستان د امنیتي سکتور د سیاسي کېدو او قومي کېدو سبب شو. د تیمور شاران په نامه یو کارپو سیګار ته ویلي،
ولسوالۍ د پوز لامل نه بلکې د پولیسو د قماندانانو د عدلون بدلون لامل سقوط شولې، ځکه دوی د ولسوالۍ په کچه له خلکو سره تماس نه درلود.
د غنی او عبدالله د سیاسي کشمکش لامل د پښتنو او غیر پښتنو ترمنځ سیالي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لکارالویدو یو لوی عمل بلل شوی دی. خو ځینو نورو افغان چارواکو بیا ویلي چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې یوازې قومي سیالۍ نه بلکې د جهادي او مسلکي افسرانو ترمنځ جنجالونه هم موجود وو. د سیګار موندنې ښیي چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د سقوط تر ټولو مهم عامل د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو او قراردادیانو د ایستلو پریکړه وه، ځکه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په یوازې توګه د ځان ساتنې وړتیا نه درلوده. د امریکا د پوځ یو پخواني قومندان سیګار ته ویلي،
د افغانستان امنیتي ځواکونه په داسې بڼې سره جوړ شوي وو چې د قراردادیانو له ملاتړ پرته نه شوی پایېدلی او همدا چې دا ملاتړ ترې لرې شو هغوی هم له منځه ولاړل.
د افغانستان د پوځ پخوانیو جنرالانو هم سیګار ته ویلي چې په 2020 کال کې کله چې امریکایي قراردادیان د افغانستان څخه ووتل، 80% کې د بلک هاک هلیکوپټرې د پرواز کولو څخه پاتې شوې. د سیګار په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د دوهې تړون او د دې تړون څخه وروسته د افغانستان څخه د امریکا د وتلو اعلان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مورال کمزوري کړ. یو پخوانی افغان قومندان سیګار ته ویلي چې د دوهې تړون رواني اغیز په امنیتي ځواکونو دومره ډیر و چې ځینو یې طالبانو ته د تسلیمېدو په بدل کې معاملې او وړاندیزونه ومنل. د قومندان ویلي،
د دوهې تړون له لاسلیکېدو څخه وروسته افغان سرتیري پوهېدل چې هغوی د جګړې ګټونکي نه دي.
د دوهې له تړون څخه وروسته اشرف غنی په متحده ایالاتو شک پیل کړ. غنی شک درلود چې امریکا یې له واکه لرې کوي. یو پخوانی افغان جنرال ویلي، اشرف غنی ډارېده چې پر ضد به یې نظامي کودتا کېږي. جنرال سامي سادات په دې هکله سیګار ته ویلي،
غنی په اوداسي جمهور رئیس بدل شوی و چې په هر چا شک و. هغه د خپلو هیوادوالو او هغو افغان افسرانو څخه بیریده چې امریکا روزلی وو.
د سیګار په راپور کې ویل شوی چې د کابل د سقوط څخه یوازې څو اونۍ وړاندې اشرف غنی د ځوانو افغان افسرانو پر ځای چې امریکا روزلی وو، هغه جنرالان د قلي اردوګانو مشران وټاکل چې د پخواني شوروي اتحاد پر وخت یې دنده کړې وه. راپور کاږي چې ښاغلي غنی دا کار ځکه کاوه چې د ځوانو افسرانو پر ځای یې پخواني افسران ځان ته وفادار بلل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم د دې خبرونې مرکه. قدرمن اوریدونکو، د فبروري 28 د پوځیانو نړیواله ورځ ده. د دې څخه مخکې سیګار یو راپورټ خپور کړی او په افغانستان کې د پوځ او پولیسو د قواو د سقوط عوامل بیان کړي. د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو څخه وروسته د امنیتي او دفاعي قواو زرګونه کسان د ملک څخه ووتل او ډېر نور په ملک کې دي. د دوی ژوند لستونزو ډک دی. په دې حق لمو د نظامی چارو د تحلیلګر عزیز ستانک زسره مرکه کړه ده.
عزیز ستانک صاحب، د دې پوځیانو چې د افغانستان کې پاتې دي او د پولیس چې په افغانستان کې پاتې دي، د دوی حال او وضعیت هم ډیر خراب دی او هغه چې خارج ته تللی دي هغه هم مشکلات لري. تاسو څه فکر کوئ چې دا کسان چې په افغانستان کې دي، د پوځیانو پولیس، د دوی ژوند څنګه ښه کېدی شي؟ ځکه دوی همیش وایي چې طالبانو چارواکي موږ ته هیڅ حقوق نه راکوي او شکنجه کوي، ځینې نیسي، ځینې ورک دي. زه غواړم ستاسو په نظر پوه شم.
اوله خو د پوځیانو په ټول دنیا کې تجربه شوې ده او مخکې په افغانستان کې هم تجربه کېدله.
بله،
دا پاتې دي نه چې د افغانستان کې نوې حکومت یا امارت اسلامي حاکم شوی ده، هغه پخوانی منصبداران، عسکر، سرمکتب یو تعدادی دی باندې وتل، یو تعدادی په افغانستان کې شتون لري. دوی له بیلابیل یا ګڼو مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، ځکه په حکومتونه خارجي بندي او د افغانستان هغه هوایت چې راځي هغه ایله هغه مامورینو ته ورسي چې په داخل د افغانستان کې په کار بوخت دي. ولی یو تعداد د دغو افسرانو نه په وزارت دفاع او وزارت داخله کې جذب شوي دي، شامل شوي دي، او دوی بدون د دې نه چې کوم تفکیک لري له اوسنۍ طالب نظامیانو سره دوی هغه خپل کارونه ترسره او په دواړو وزارتونو کې حتی په استخباراتو کې هم پخواني مامورین شتون لري او خپل کار کوي. ولی درسته ده یو تعداد په دغه حالاتو کې مشکل یا برخط سره مواجه شوي، اما هغه پخواني هغه طرفګني زیاتری عوامل ده چې یا صاحب منصب یا عسکر یا نور داسې کسان چې پخواني مامورین و دوی د تشدد لاندې راغلي یا وزل شوي دې نه سترګې نسو پټوي. اما په صورت کل باندې یا عمومي توګه باندې د افغانستان د اوسنۍ حکومت چې هغه هفته اعلان کړې په هغه هفه باندې ولاړته او خپله تاسو باور وکړئ وزیر صاحب د دفاع دغه اوسنۍ حکومت زیاتره دغه پخوانی چارواکو سره ډېر ښه برخورد کوي.
ستانیزه صاحب محترم، تاسو دا خبره په کوم استناد کوئ؟ په عمومي ډول خو د امریکا غږ رادیو ته چې د خلک تلیفونونه کوي، پوځیان دي که پولیس دي، خو ډېر زیات شکایت کوي دي ژوند ډېر خراب دی او دوی ازادي نه لري، وي موږ په ډېرو مشکلاتو اخته یو.
زه خپل په داخل د افغانستان کې هم ازم او راځم او زه خپل په میډیا کې هم دغه وو په داخل د افغانستان کې مصروف یم. بله، په اولو وختونو کې مشکلات دوی درلودل، دوی ځورېدل، دوی پتنګېدل، اما هغه برخورد چې پخوا وو اوس هغه نه ده. ولې مشکل عمومي دا ده چې ماش د دوی نشته، اما دور داسې فزیکي برخورد چې له دوی سره په کابل کې یا په اطراف کې چېرته سوی، زه دا فکر کوم چې دا به شخصي طرفګني وي. زه فکر نه کوم چې چا سره داسې کوم برخورد وشي چې هغه فرمان چې د دوی امیرالمؤمنین ورکړی ده هغه فرمان ناقص کی یا نه.
مونږ ته خو خلک تلیفون کوي چې د طالبانو رهبرانو باندې غږ کوو چې مونږ خو ګناه نه ده کړې، مونږ پار کار باندې پویږو، ولې مونږ په پوځ پولیسو کې نه استخداموي؟ عزیز سنیز صاحب، تاسو مخکې ویلي چې یو تعداد د دفاع په وزارت کې، داخله وزارت کې جذب کړي دي، دا ټول مسلکي کسانو د پخواني حکومت کسانو؟
بله، اندغه اوس اکاډمي د پولیس ته زما خپل نږدې دوستان ملګري دي چې هغوی بالفعل همدا اوس په وزارت دفاع کې کار کوي او هغوی ته معاشونه ورکوي. اما هغه نور یو تعداد چې دوی نشي جذبولی، زه فکر کوم چې دا به د بودیجې موضوعی چې دوی دغه پوره بودیجه نه لري چې دوی ته معاشات ورکوي، ځکه د متقاعدینو معاشونه هم لا تروسه
د دې ورته ورته ولسی. ډېره غټه مسله چې ده هغه د اوغو پوځیانو ده چې دوی په جنگ کې زخمی شوی دي، مایوب شوی دي، دوی ته تقاعدي نه ده ورکړ شوی او چا ور سره مرسته نه ده کړې.
بله، دا واقعیت لري. هغه کسان چې له خارج نه دلته کومکونه کوي یو کې دا د دوی ته ورکړي، اما په عمومي صورت باندې بله دوی ماشونه نه لري. دوی خپل پرسونل ته تاسو باور وکړئ ډېر وخت پورې ماشونه نه و نشته او دوی رضاکارانه کار ته په پوځ کې کړی ده او ډېرو ادارو کې دي، ځکه زه دوی له نږدې نه وینم. همدغه ټول دې امدغه اصل سنوات کې زه تللې غغلی یم دلته خو ورځ پورا دغه وضعیت کېږي. فکر کوم چې پاینده کې به د حکومت پر اسنته مو پیژندل شي چې سره حکومتونه وشي، اما د فعلن لپاره واقعا غنیز سه ماشونه د متقاعدینو نسته، ماشونه د معلولینو نسته، اما هغه شخصي کسان چې حکومتونه کوي هغه څه کم ورسره رسېږي څه یو تعداد کم دی.
د سیاسي چارو تحلیلګر عزیز سانګزه صاحب ډیره مننه کوردې ودان.
قدرمن اوریدونکو، د جمهوریت نظام لړنګې دوه ورسته ګڼ شمیر پوځیان د وطن پرېښودو ته اړ شوي دي. له دې ډلې څخه یو هم میترا امینی ده. هغه د امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي چې د وطن پرېکړه ورته اسانه نه و، خو شرایط مجبور کړ چې له وطن څخه ووځي. د پنځه کلنې میترا امینی د ناتمامو هیلو کیسه د نوشابه آشنا او هدایت الله نوري په کټ راپورټ کې واوري.
اون لباس را که من سالها به خاطرش جنگیدم، خودم به دست خودم سوختم.
دوهم بریتمنه میترا امانی وی در طولن ارتیا او خپل علاقه د نظامی مسلک انتخاب ته و هڅوله.
خودم سپورتر خودم باشم، خودم تشویق بکنم تا بتونم به کار زندگی خود برسم، تا بتونم به رشته خود، به رتبه‌ای که میخوام مثلا ارتقای رتبه بکنم.
در سرگون و نوروزوانان و ملکی او نظامی مامورین و پتر ده ده میرمان خوبونه هم په حقیقت بدل نشول. پا کار بخته و چه ده طالبان و ده راتلو او لدفتر نه ده وطلو غپری وشو. وی دویره درد او ناهیله ده 15 ساعت پلی مزل نوروسته زن بچه او تورسو.
با یک طالبا با خودم و فامیلم ضرر نرسونن. لباس نظامی را که بسیار دوست داشتم، تا حالم دوستش دارم. سوختان که تا حال فراموش نمیکنم. لرزی به جانم میآیم. او لباس را که من سالها به خاطرش جنگیدم، به خاطرش آرزوهایی داشتم، میخواستم به جاهایی برسم، خودم به دست خودم سوختم چون هیچ چاره ای نداشتم. طالبارا میامدن داخل خانه تلاشی میکردن، میامدن سندهای ما رو میگرفتن و من مجبور بودم که لباسای من بسازم.
در 2021 کال در اگست با 15 د جمهوری نظام لپرزیدو او کابل تا در طالبان لاننواتلو روسته د مخکنی حکومت یو شمیر کارکونکو د امریکا او ناتو همکارانو د بشری حقوقو فعالانو او خبریالانو ژوند ته د خطر لامل له افغانستان نه د وتلو تکل وکړ. میرمن میترا هم له همدې جملې ده.
بسیار حالتهای بد را دیدیم، پیر میشد با قنداقایی که پیششان بود، با ما پیر بود پیششان، همه گیره میزدن، فیر میکردن، هوایی فیر میکردن، بسیار سرصدا زیاد بود، خال مقال بود. یعنی اگر بگویم که به قیمت جانم تمام شد که من اونجا رفتم.
میترا چه 15 کاله پخوا لخپل میره نجلا شوی وی یوی پوزی منصب داره تا چه دیری هیلی پزره که وی پا ملو هیلو پا نابلاد محیط که چه لحر لحاظه پکه توپیر لیده تدری و بچه وی سره لصفر جان پیلول دیر سخت و خدا چه اوز ده خوندی توب احساس که خوشحاله ده.
یکانا چیزی را که من حس میکنم مسئولیت، مثلا ترس حراس زیر ندارم که دروازه ما باز میشه و یک کس مرا میگیره و میبره.
لاشپک در ادریس اون زیاد خوز پا پخوانه و افغان ملی دفاعی او امنیتی زواکونه که دنده لرله. در طالبان پا واکمنهی که نیوازه در چه خوز پا امنیتی ادارو که لکار ما نشیوی پا سیاسی و ملکی ادارو که در کار مخ هم نیول شویده او دزدک رو دروازه پر مخ تړل شوی. در رپورتونو له مخې د پخوانی حکومت د خزینه نظامی کارکونکو د ترور، شکنجو، زندانی کولو او تریتم کېدلو پیښې هم زیات شوې دي چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه او شنون کې پړه په طالبانو اچوي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
نوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.